لس بجې سوې. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، تر یولسو بجو په خبرونه کې زه سلیم محمد سلی در سره یم. په روانه خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه او زما سیمه زما مینه دغه ورځ ګڼ خبري مطالب او رپورټونه هم درته لرو. خو په پیل کې مجاهد جواد د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال افغانستان ته د وسلوالو طالبانو او القاعده په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره په زرګونو عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. د افغانستان په جنوب کې یو برطانوي عسکر په یوې چاودنه کې ووژل شو، او د نیمروز ولایت محلي چارواکي وایي چې د هغه ترکي انجینیر د لټون هڅې پیل کړې دي څوک چې دوه ورځې وړاندې له درکه شوی و. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال افغانستان ته د وسلوالو طالبانو او القاعده په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د په زرګونو نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. اوباما به خپله نوې ستراتیژي نن شپه په 8 بجو چې د افغانستان په وخت سبا د سهار 5:30 بجې کېږي په نیویارک کې د ویست پوینټ اکاډمۍ څخه ملت ته په وینا کې اعلان کړي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې اوباما به اعلان کړي چې افغانستان ته یې د 1.5 زره نورو عسکرو د لیږلو پریکړه کړې ده. د دې عسکرو په استول کېدو سره به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر نږدې 100 زرو ته ورسیږي. د اوباما د وینا د مخه بریتانیا پرون اعلان وکړ چې غواړي افغانستان ته 1500 نور عسکر ولیږي. په دې سره به په افغانستان کې د برطانوي عسکرو شمیر له 100 زرو واوړي. اخوا د استرالیا صدر اعظم کیون رات پرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره له کتنې وروسته وویل چې هیواد به یې د افغانستان په جګړه کې د امریکا ملګری پاتې شي. استرالیا په افغانستان کې شاوخوا 1550 عسکر لري چې دا د ناټو د تړون بهر هیوادونه په ډله کې تر ټولو لویه ونډه ده. رات وویل هیواد یې له امریکا سره تړون ته ډېر اهمیت ورکوي او هغه جدي بولي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان په جنوب کې یو برطانوي عسکر په یوې چاودنه کې ووژل شو. د دې عسکر په وژل کېدو سره د روان کال راهیسې د وژل شویو برطانوي عسکرو شمیر تقریبا 100 تنو ته ورسېد. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې د برطانوي پوځیانو د تلفاتو شمیر 206 ته رسېږي چې 204 یې په شخړو کې وژل شوي دي. د بریتانیا په زرګونو عسکر په هلمند ولایت کې دېره دي. د نیمروز ولایت محلي چارواکي وایي چې د هغه ترکي انجینیر د لټون هڅې یې پیل کړې دي څوک چې دوه ورځې وړاندې له درکه شوی و. د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ترکي انجینیر له یوه ساختماني شرکت سره کار کاوه چې فراه ولایت ته په لاره له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای له درکه شوی دی. د زیاته کړه تر دې مهاله کومې ډلې د دغه ترکي انجینیر د تختولو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د غزني د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې میشتې پی آر ټي یا د ولایتي بیرغونې ډلې ورسره ژمنه کړې چې د دغه ولایت د 8 ښوونځي او احاطې به ورته جوړې کړي. د غزني د پوهنې رئیس حسن بارک عزیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هر یو ښوونځي په احاطې باندې به تقریبا $90,000 ولګول شي. نوموړي زیاته کړه چې همدا اوس یې د 5 ښوونځیو په احاطو باندې کار پیل کړی دی او ډېر ژر به په پاتې نورو باندې هم کار پیل شي. او د امینجان خوستي د صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1 48 افغانۍ او 40 پوله، 1 یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، 1 پاوند 9 افغانۍ او 100 ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 48 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ. داود افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له نوریاس نوری څخه واوري.
اروپایي اتحادیه او امریکا د ایران پر هغه اقدام انتقاد وکړ چې په هیواد کې د یورانیم د غني کولو لسو نویو بټیو د جوړولو اعلان کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر هاور سولانا چې دنده یې پای ته رسیدونکې ده وویل تهران د یورانیم د غني کولو د نورو بټیو جوړولو لپاره غلطه پریکړه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسن رایس د تهران دغه اعلان نامناسب عمل وباله او ویل چې دا هیواد به نور هم په نړیواله ټولنه کې د منځوي کېدو په لور بوځي. د برېټانیا حکومت وایي د ایران حکومت هغه 15 برېټانوي بیړۍ چلوونکي چې د فارس خلیج په څنډه کې تم شوي وو نیولي دي. ښایي دا اقدام د ایران او برېټانیا اړیکې لا پسې خرابې کړي. برېټانیا هغه هیواد دی چې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام درول غواړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي دغه بیړۍ د نومبر په 15 نیټه له بحرین څخه حرکت کړی وو او د دوبۍ پر لوري روانه وه او کېدای شي په ناپامۍ د ایران قلمرو ته داخله شوې وي. ټاکل شوې وه دغه بیړۍ د دوبۍ او مسقط ترمنځ د بیړیو په سیالیو کې چې د نومبر په 16 پیل کېدي برخه واخلي. برېټانیا وایي دغه 15 برېټانویان اوس هم په ایران کې دي او د خوندیتوب په اړه معلومات نه لري. د ایتالیا د عدلیه وزیر وایي د تنزانیا دوه اوسیدونکي چې د ګوانتنما په زندان کې ساتل کېدل له واشنګټن سره تر اوږدو خبرو وروسته خوشې شوي او ایتالیا ته رسېدلي دي. د عدلیه وزیر پرون ناوخته وویل عادل ابن مبارک او محمد ابن ریاض ناصری به په ایتالیا کې محاکمه شي. د ایتالیا یوه ټلویزیون وویل دغه دوه کسان دغه هیواد ته رسېدو وروسته په میلان کې توقیف شول. د ایتالیا صدر اعظم سلوی برلسکونی له بلاروس څخه کتنه وکړه. دا په تباندې یوې لسیزې کې له منسک څخه د یو لویدیځ هیواد د مشر لومړنۍ کتنه ده. برلسکونی پرون د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکو سره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له لویدیځ سره د بلاروس اړیکې یو څه ښې شوې. لوکاشنکو له خبرو وروسته په یو خبري کانفرانس کې وویل دغه کتنه په نړیواله سطحه له بلاروس سره د ملاتړ ښکارندوی کوي. برلسکونی له اروپایي اتحادیې سره د بلاروس د اړیکو او په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه له څرګندونو ډډه وکړه. د هالند هاګ نړیواله محکمه به نن له سربیا څخه د کاسو د خپلواکۍ قانوني ستونزې وڅېړي. د کاسو البانی نژاد اکثریت قوم د تیر کال په فبروري کې خپل خپلواکۍ وروسته تر هغې اعلان کړه چې یو شمېر نړیوالو څارونکو کوښښ وکړ د کاسو او سربیا ترمنځ سیمه کې د میشتېدنې پر مسلې خبرې وکړي او دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. سربیا وایي د کاسو دغه تجزیه طلبي له تاوتریخوالي سره ملګرې وه او نړیوال قوانین یې مات کړي دي. له محکمې څخه غوښتنه شوې چې د کاسو د خپلواکۍ په اړه د خپل دریز مشخص کړي څو په دې توګه د نړیوالو لخوا د پرسمت پیژندلو د لړۍ مخه ونیسي. خو دغه محکمه په قانوني ډول دغه اعلان نشي کولی، یوازې مشوره کولی شي. د نړۍ تر 16 زیاتو هیوادونو د کاسو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلې چې په هغو کې د امریکا تر څنګ د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه هم شامل دي. خو سربیا او د روسیې متحدینو د خپلواکۍ د دې اعلان سخت مخالفت کړی دی. د اروپایي اتحادیې د لزبن تړون سره لنن څخه عملا تطبیق کیږي. د چک جمهوریت د اروپایي اتحادیې 28 او وروستۍ غړی و چې 13 میاشتې دغه تړون تصویب کړ. د لزبن په نوم دغه اصلاح شوی تړون د اروپایي اتحادیې په یو قوي مشرتابه په بهرنۍ اغیزمنې پالیسۍ او د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ پریکړې پر یو شفاف سیستم ټینګار کوي. د دغه تړون په اساس د اروپایي اتحادیې د مشرتابه او د بهرنیو چارو د وزارت دوه پوستونه رامنځته شوي چې اروپایي مشرانو د مشرتابه څوکۍ لپاره د بلجیم پخوانی صدر اعظم هرمن فون رامپی او د بهرنیو چارو وزارت مقام ته هم بریتانوي کاترین اشتن غوره کړل. د لزبن د تړون له مخې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر رول پراخ شوی او پکې به د ډیپلوماتیکو د ډیپلوماتانو یو نوې څانګه هم شامل وي. او نن له ایت سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ورځ دې لپاره نومول شوی چې د ایچ آی وی ویروس په اړه د خلکو پوهاوی زیات او د مخنیوي پر لارو چارو یې پوه شي. د دې ورځ د لمانځلو په مناسبت د ملګرو ملتونو د ایتس ګډ پروګرام یو این ایتس په یو خبر کړي راپور کې خبرداری ورکړی چې د ختیځې اروپا او مرکزي آسیا هغه سیمې دي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات د ایچ آی وی ویروس پکې په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی. دغه راپور اټکل کوي چې په 2008 کال کې به 110,000 نور کسان د ایچ آی وی په ویروس اخته شوی وي، چې په دې سره به په ختیځه اروپا او مرکزی آسیا کې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیون وګړو ته ورسیږي. په 2000 لومړي کال کې دا شمیره 900,000 وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا محل په کابل کې د سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې دي. وابوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنند د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي په نیویارک کې اعلان کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو دیو کارپو نظر هم اخیستی دی. د اروپا ځینې هیوادونه غواړي په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي، خو فرانسې د پوځیانو له زیاتولو سره مخالفت کړي. نور رپورټونه او مرکې هم لرو. د سپورت خاص پروګرام د لوبو له میدانه او زما سیمه زمامینه هم په دې پروګرام کې په دې خبرونه کې اورېدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما بنن د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي په نیویارک کې د ویست پوینت اکاډمي څخه ملته په وینا کې اعلان کړي. خو اوباما مخکې له دې چې د امریکا خلکو ته خپل ستراتیژي په ډاګه کړي، په دې اړه د ناټو متحدینو او د کانګرس یو شمېر مهمو غړو ته د معلوماتو په ورکولو پیل کړی دی. له واشنگټن د ازادي راډیو خبریال اندري اف ټولي په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی چې نوري اسنوري وړاندې کوي.
سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وار له مخې د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د تطبیق امر ورکړی او د خپلو پلانونو په اړه د روسیې، فرانسې او بریتانیا له مشرانو سره خبرې کړې دي. د سپینې مڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل اوباما د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن سره په ټلیفون کې په دې اړه خبرې وکړې او وروسته یې په همدې ورځ د دفاع له وزیر رابرټ ګیبس او د ملي امنیت د شورا له سلاکار جیمز جون سره وکتل او د خپلې وروستۍ پریکړې په اړه یې ورسره خبرې وکړې. د نوموړي په وینا دا غونډه له مخکې نوی پلان شوې. اوباما به خپله نوې ستراتیژي نن د امریکا په وخت د شپې په 8 بجو، یعنی د افغانستان په وخت سبا چهارشنبه سهار 5:30 بجې په نیویارک کې د ویست پوینت اکاډمۍ څخه ملت ته د ټلویزیوني وینا له لارې اعلان کړي او په غالب ګمان به نوموړی افغانستان ته د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د 10,000 نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. خغلی ګیبس وویل چې له پلان سره سم له اروپایي مشرانو سره د اوباما د ټلیفوني تماسونو په لیست کې د ډنمارک صدر اعظم لارس لوکی راسموسن، د فرانسې ولسمشر نیکولاس سارکوزی، د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف شامل وو. دغه راست ټاکل شوی ده چې اوباما به په دې اړه د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي، د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداري، د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل، د پولند له صدر اعظم ډونالد توسک، د چین له ولسمشر هو جنتاو او د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره هم خبري وکړي. د اسپینې مانی ویاند ګیبس وویل چې اوباما به د کانګرس له مهمو غړو سره د سیشنبې د ورځې له غرمې وروسته وګوري. ګیبس د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې اوباما غوره ګڼلی چې لومړی بهرنیو مشرانو ته د خپلې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړي وویل: په افغانستان کې ISAF یا د نړیوالو مرستندویو ځواکونو ماموریت له ګڼ ملتي ځواک څخه جوړ شوی او طبعا امریکا پکې ډیره ونډه لري. خو که ولسمشر د جرمني، فرانسې، ډنمارک یا نورو هیوادونو له مشرانو سره غږیږي، دا په دې معنی ده چې دوی د دې ماموریت با ارزښته شریکان دي. په افغانستان کې په اوس وخت کې د امریکایي عسکرو شمیر شاوخوا 1,000 تنو ته رسیږي. پر دې سربیره په دې هیواد کې د ناتو په چوکاټ کې د نورو متحدینو 16,000 عسکر هم ډیر دي. د سپینې مانۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل تر هغو پورې چې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې دي، ولسمشر غواړي د پاکستان رول ته ډېره پاملرنه وکړي. د هغه په وینا اوباما په دې باور دی چې پاکستان باید په دې جګړه کې رغنده رول ولوبوي. سبا ته د اوباما د وینا یوه مهمه برخه به له پاکستان سره زموږ د اړیکو په اړه څرخي او یو ځل بیا به له پاکستانیانو سره پر هغو نویو ډیپلوماتیکو اړیکو غور وشي چې د ادارې په پیل کې په ډاګه شوي وو. لکه څنګه چې نن سهار ما وویل، د سختدریزو په وړاندې مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري. زما په فکر زموږ اړیکې قوي دي او د همدغو نویو اړیکو او ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د سختدریزۍ په وړاندې زموږ هڅې پیاوړې شوې دي. د سپینې مانۍ ویاند وویل دا ډېره مهمه ده چې افغانان، امریکایان او د ناتو متحدین په دې پوه شي چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې ISAF ځواکونه د هلته تر یو ناڅرګند وخت پورې پاتې شي. دا ماموریت دایمي نه دی. اوباما به وویل چې موږ هلته له افغانانو سره د دې لپاره یو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه، د ملي اردو عسکر او پولیس وروزو، څو دوی وکولی شي چې په خپله د هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي او د وسلوالو کسانو په وړاندې چې عام ملاتړ نه لري مبارزه وکړي. دا زموږ ماموریت لومړنی او تر ټولو مهم لومړیتوب دی. د سپینې مانۍ ویاند رابرټ ګیبس د غراز د کرزی له ادارې سره د ستونزو یادونه هم وکړه او ویل اوباما له خپل دفتر افغان ولسمشر ته په ټلیفون کې ویلي وو چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې او د ښې ادارې د جوړولو لپاره یو نوی فصل پرانیزي.
د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه خپل نوی پوځي ستراتیژي اعلان وی ټاکل سوی. اوباما د نړۍ له بیلابیل مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې چې د هغوی ملاتړ ځان ته راجلب کړي. په هغوی ودونه کې به لوروسي سره هم خبرې کیږي. شیبه مخکې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپایو پوښتنه کوي چې د افغانستان په مسله کې لوروسي سره خبرې اترې څه معنی لري.
افغانستان پس له بوند کانفرنس نه د غربي نړۍ د عسکرو قربانه خاوره ده. قوتونه خصوصا هغه جهانی لوی دویم طاقت چې په یو وخت شوروي اتحاد بلل کېده، هغه اوس هم په ګاونډ کې پروت دی. همه غواړي چې د هغوی هغه ستراتیژیکې ګټې او ملي منافع د غربي هیوادو د اهدافو او ملي منافعو قرباني شي. که پاکستان کې وضع خرابي د لوجستیکو لارو نه د مرستو رسولو غربی وادو عسکرو ته اهمیت لري. د روسیې لاره او هم د منځنی ایشیا چې تر اوسه پورې د کامنویلت یا مشترک المنافع هیوادو د شوروي پخواني شوروي غړي دي هم د ماسکاو نه هدایت اخلي، بدون دې چې ماسکاو، بیجنګ، هند، پاکستان، خصوصا دا هیوادونه مشترک یا امانی ور سره ایجاد نشي، یوازې د افغانستان او پاکستان موضوع الاول په دې نامه چې بین المللي تروریزم د ختمو فکر کوم چې ډېر امکان به ونه لري.
بله سپای صاحب، ځینې امریکایي چارواکي وایي کله چې دوی په عراق کې خپل پوځیان زیات کړل په دغه هیواد کې خشونت یا تاوتریخوالی کم سو، ساس په نظر دغه تجربه به په افغانستان کې کار وکړي؟
فکر نه کوم، ولې چې په عراق بل هیواد دی، افغانستان بل هیواد دی، په عراق کې یو اقلیت د سنی حکومت کوو، هغوی عسکر زیاد کړل، هغه اکثریت د شیا چې خوښ و د دغه حالت نه د عسکرو سره مرسته وکړه او شاید وضع نورمال کېدو خواته بیولی وي، اما افغانستان کې برعکس و، یو اکثریت قدرت و، دوی راغلل اقلیتونو له منځه بوتل، او نه یوازې له منځه بوتل بلکې هغه کلو بانډو او ولایتونو ته توقعات شول او هلته په خپلو کورو کې هم پرېنو خودل، او همدا د عراق جګړې ته تګ د امریکا وه چې افغانستان کې القاعده او د هغو ملګري یې بیا اورګنایز کړل او سازمان یې ورته ورکړل او جنګ یې دلته بیا ګرم کړ. نو افغانستان د جغرافیې د لحاظه هم دشته نه ده، دا غره ایز هیواد دی، خصوصا هغه منطقو کې چې غربي هیوادونه جنګیږي د القاعده په نامه ډیورن لاین په سر باندې، دلته کا په میلیونونه عسکر هم راوتل چې په دې 2600 کیلومتر د چترال نه تر بلوچستانه پورې دا ښکاري هم نه چې څومره عسکر دي.
بله سپای صاحب، له یوې خوا امریکا غواړي چې افغانستان ته تقریبا 10,000 پوځیان راولېږي، بلې خوا ته امریکا وایي چې دوی به تل په افغانستان کې نوی چې د افغان حکومت مرسته وکړي، ستاسو په نظر دغه څرګندونې څه معنی لري او دغه اقدام څه معنی لرلی شي؟
یو قوت چېرته موجوده وي، خصوصا که هغه قوه ډېره موافقه او بریالۍ هم نه وي او په خوشحالۍ نه شي وتلی، نو هغې د ویستلو دپاره هم یو بل قوت لازم ده چې زمینه ورته مساعده شي تر څو هغوی صحیح سلامت ووځي. د خارجېدو پالیسي ده د اوباما، او هم دا خبره ده چې دا قوه چې رالیږي قسمت د اعظم یا سم نیمایي د افغان عسکرو د ټریننګ لپاره رالیږي چې دوی غواړي په هغه سری صورت سره هر څومره زر کولی شي افغان عسکر وروزي تر څو د خپل مسؤلیت د امنیت هم په خپل لاس کې واخلي. او دا یې ورسره ویلي دي چې افغانستان د امریکا دایمي استوګنځای نه دی.
د کابل پوهنتون د سیاسي علوم استاد ودیر ساپای و چې د افغانستان په اړه د نړیوالو د نوي پلانونو او د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه خبرې کولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي، د اروپا یو شمېر متحد هیوادونه غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمېر زیات کړي، خو فرانسه وایي چې د خپلو عسکرو د شمېر زیاتول نه غواړي. برتانیا په داسې حال کې افغانستان ته 500 اضافه سرتیري لیږي چې په دې هیواد کې د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ کم شوی. د نړیوالو اژانسونو د رپورټ لنډیز تر یوې وقفې وروسته وړاندې کیږي. د بریتانیا صدر اعظم د دوشمې په ورځ اعلان کړ چې 500 نور بریتانوي سرتیري به د افغانستان جنوب ته تر یوې میاشتې پورې ولېږل شي. ګوردن براون دغه خبرې په بریتانیا کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل دغه اضافي سرتیري به په هلمند ولایت کې دیره شي.
I can confirm that we will move to a new force level of 9,500.
نوموړي وایي زه تاییدوم چې موږ به د پوځیانو شمېر نږدې 9,500 ته زیات کړو. اضافي پوځیان به د ډسمبر په لومړیو کې د افغانستان په هلمند ولایت کې دیره سي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا نور متحدین د اوباما د ستراتیژي اعلان ته سترګې په لار دي او ځینې هیوادونه خو افغانستان ته د اضافي سرتیرو په لیږلو کې زړه نا زړه دي. بریتانیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9,000 سرتیری لري، خو براون په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د 500 اضافي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس خبر هم ورکړ. اوس چې بریتانیا غواړي افغانستان ته 500 نور سرتیری ولیږي، نو په مجموعي ډول به د بریتانوي سرتیرو شمېر 10,000 ته زیات شي. براون په خپله وینا کې وویل د اضافي بریتانوي سرتیرو لیږل به له موږ سره مرسته وکړي چې خلکو ته د امن د راوستلو لپاره خپله پوځي ستراتیژي پلي کړو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې به پرمختګ وسي. د وویل تر هغو چې د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي څه وخت ته ضرورت شته، کله چې افغان ځواکونه مسولیت واخلي زموږ ځواکونه به خپلو کورونو ته پر رسنېدلو فکر کوي. براون دغه راز وویل د افغانستان او پاکستان پر سرحدي سیمو به زیات تمرکز کیږي چې د القاعده او وسله والو ډلې پکې فعال دي.
As long as the Afghan-Pakistan border areas are the location of choice for RKF,
دوی وایي د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمه د القاعده لپاره د میشتیدنې ځای دی چې دلته نړیوال تروریزم وده کړې ده. د حکومت قضاوت او باور دا دی چې د تروریزم سرچینې باید په دې سیمه کې له منځه یوړل سي. په برېټانیا کې د افغانستان له پوځي ماموریت څخه د خلکو ملاتړ کم سوی. تر 2001 میلادي کال راهیسې تر 2016 پورې برېټانوي سرتیري په افغانستان کې وژل سوي دي. په عین حال کې سلوک جمهوریت هم افغانستان ته د 250 اضافي سرتیرو، ګرجستان بیا شاوخوا د زرو سرتیرو د لیږلو ژمنه کړې. اخوا جنوبي کوریا هم ویلي دي چې د بیارغونې په برخه کې به په لسګونو مامورین افغانستان ته ولیږي. د پولنډ صدر اعظم بیا ویلي دي چې افغانستان ته به 2000 پوځیان ولیږي. ډېر پولنډي سرتیري په غزنی ولایت کې ماموریت لري. بلخوا استرالیا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جګړې په ماموریت کې د امریکا ملګرتیا کوي. دا خبرې د استرالیا صدر اعظم کیوین راډ وکړې. هغه وویل په جدي ډول په افغانستان کې د جګړې د ماموریت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له فرانسې څخه غوښتنه کړې افغانستان ته 1500 اضافي سرتیري ولیږي. خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه رپورټ نه دی تایید کړی. ویل کیږي افغانستان ته د نورو فرانسوي سرتیرو د لیږلو غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر څخه د پنځمې پورې په یو ټلیفوني تماس کې سوې ده. فرانسه د محل په افغانستان کې 3500 اسکر لري. د فرانسې حکومت ویلي دي چې لا د خپلو اسکرو د زیاتولو پلان نه لري. راپورونه وایي چې مکدونیا او ایټالیا هم غواړي په افغانستان کې د خپلو اسکرو شمیر زیات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس بل حمید مومن څخه وورو چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه څخه تفسیر خبري کړي.
ویسا افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو لپاره روانو بحثونو ته په اشاره د امریکایي سناتورانو په حواله لیکل چې یوازې د سرتیرو په زیاتولو سره بریا نه شي ترلاسه کېدلی، بلکې مهمه مسله افغانانو ته د امنیت د مسولیت سپارل او د افغان ملي پوځ پیاوړي کول دي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې دا خبر ورکړه چې اوباما به نن د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي او ښایي افغانستان ته له 150,000 پورې د نورو سرتیرو د استولو پریکړه هم پکې شامله وي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د جنرال مکریسټل په حواله په غټو ټکو سره لیکل چې له 2013 میلادي کال وروسته به له افغانستان څخه امریکایي سرتیري په تدریج وویستل شي او له دې مخکې باید د افغانستان د ملي پوځ شمېر 400,000 ته ورسول شي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د رسنیو په هغو راپورونو تبصره کړې چې په کل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو ته اشاره کیږي او لیکلې ده چې د دغو ځواکونو وتل به کوم بحران رامنځته نه کړي. هیواد بیا په خپله سرمقاله کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پروسې بریا تبصره کړ او لیکلي که افغانانو ته امکانات برابر شي نو په هر برخه کې ستره بریاوې ترلاسه کولی شي. ورځپاڼه د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړېدونکو غونډې په اړه هم یو مطلب خپور کړ او د برتانیې د لومړي وزیر په حواله لیکلي دا غونډه به له دوی سره مرسته وکړي چې خپل ځواکونه بیرته برتانیې ته ستانه کړي. په ورځپاڼه کې د ملي پخلاینې لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او د ولسمشر کرزي وروستۍ غوښتنه یوه اسلامي افغاني او بشري غوښتنه بلل شوې ده. راهن نجات به په مطلب کې په هواد کې د شتو ستونزو په حل کې پخپله د افغانانو پر رول ټینګار کړ او لیکلي تر هغه چې امریکا او نړیواله ټولنه د مسلې ته پام ونه کړي هیڅ یو ستراتیژي نشي بریالی کېدلی. ورځپاڼه په بل مطلب کې لیکلي چې د برتانیې لومړي وزیر ګورډن براون د القاعده پر خلاف پر روانه مبارزه کې د پاکستان لخوا د زیاتو اقداماتو غوښتنه کړې. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان ته په اشاره په افغانستان کې شتو ستونزو ته ګوته نیولې چې د ورځپاڼې په وینا د ګاونډیو هیوادونو له لاسوهنې زیږېدلې او لیکلې تر هغو چې دا لاسوهنې بندې نه شي هیڅ یو ستراتیژي نشي بریالی کېدلی. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راغستې او له بیلابیلو اړخونو یې څېړلې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د همغږۍ په موضوع بحث کړی او لیکلی دی چې د ناټو، پاکستان او افغانستان ترمنځ هیڅ ډول همغږي نشته. خو اسلام په یو مطلب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په فعالیتونو تبصره کړې او لیکلې ده چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ځانګړو اهدافو تعقیب او دقیق پروګرامونه کول شي ستونزې پای ته ورسوي. او ملي ارمان هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي او د سرتیرو د زیاتولو په مسلې تبصره کړ او لیکل دي چې د سرتیرو زیاتول باید پر پاکستان له فشار سره مل وي، ځکه د ورسپانې په وینا له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان چلند دوګونه ده. ورسپانې په جلا سرلیک کې د برتانیې د لومړي وزیر د خبرداري راغسته کچېر پاکستان د وسلوالو پر ضد جدي عمل ونه کړي نو د لویدیز د پوځي او مالی مرستونه به بې برخې شي. او ورسپانې د خپل لومړي مخ په سر کې د کابل د پولیسو په حواله لیکلی چې د کډوالو د چارو د وزیر زوی سهون یو ځوان وژلی او د اوس د پولیسو په توقیف کې ده.
په کابل کې د سهار 10:15 دي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په انفلونزا د اخته کسانو شمېر 843 ته رسېدلی او د دې ناروغۍ له کبله تر اوسه پورې 14 کسان مړه شوي دي. د امر روغتیا وزارت سرپرست و سید محمد امین فاطمی د معصوم میوند پوښتنې ځوابوي.
روسی ارقام چې زما په لاس کې دي تر اوسه پورې 843 کسان په دې ناروغۍ په هیواد کې اخته شوي دي چې د سرطان نه راپدې خوا. په 843 کسانو کې 14 خپل ژوند د لاسه ورکړی. دا 92 پیښې د مرګ و مړینې چې دي، یو ځوان ښځه ده، یو مېرمن ده په هرات کې، او یو ځوان شخص ده په بلخ ولایت کې 30 کلن. او همدارنګه دا ارقام که تاسو ته د جنس په تفکیک کویم نو 806 نارینه کسان دي او 30 تروسه مؤنث. په دې ترتیب 803 او د مړینې شمېره 11 نارینه دي او 15 ښځینه.
تاسو یو اضطراري حالات اعلان کړی و، په هغه کې ښوونځی او پوهنتونونه هم رخصت و. دغه اضطراري حالات اوس څه ډول دي؟ آیا دا مو یعنی هغه خطرات چې څومره و هغه ختم سول او کنه اوس هم اضطراري حالات سونه دي ختم کړي؟
خطر په خپل ځای موجود دی او ستونزه دا ده چې کله هوا زیات سړیږي د دې ناروغۍ د میکروب د پاره د خپرېدو او د خلکو اخته کېدو ښه زمینه مساعدېږي. ولې تدابیر چې ونیول شول هغه د درې هفتو د مکاتبو او د اجتماعاتو تعطیل، د مرض هغه سیر او کوم حرکت چې و د ناروغۍ هغه فروک، او موږ دپاره دا موقع برابره کړی چې موقتا د دو هفتو دپاره په سړو سیمو کې مکاتبو ته اجازه د دې ورکړو چې خپل امتحانونه له خیر سره په خیر سره تیر کړي. ولې هماغه نه پیغامه چې دي او اساسي هدایات او لارښوونې چې دي هغې ته باید په کلکه توجه شي، او که خدای ناخواسته ګران هیوادوال هماغه نهو اساسي پیغامونو ته په کلکه توجه ونه کړي، د دې خطر شته چې خدای ناخواسته یو فاجعه پیښ شي. همدغه تدابیر او اهتمامات چې موږ او تاسو په ګډه سره ونیول، او کنه نن به موږ په سلهاو د مړینې پیښې درلودلې او په زرهاو کسان به په دې ناروغۍ اخته وای. اوس هم باید احتیاط دلاسه ورنکو، خطر لا تر اوسه پورې موجود دی. دویم برید به د سور په میاشت کې او دریم به بیا د میزان په راتلونکي کال کې. نو باید هم دا اوس دغه لسوله تر 2007 نور هم د دې ناروغۍ د زیات خپرېدو خطر موجود دی.
آیا مرستې بهرنیو هیوادونو د افغانستان سره وکړلې په دغه باره؟
البته د دې ناروغۍ د بشپړ کنټرول دپاره دا چې موږ ټول خوځې دغه کسان چې زیات د خطر سره مخامخ دي چې دا ټول واکسین کو، او همدارنګه که څوک په دې ناروغۍ اخته کېږي هغه تداوي کو. ټول 1.9 میلیونه امریکایی ډالر ته ضرورت لري چې دا البته د یو کال نه دوه کاله وخت غواړي چې بالکل مونږه خپل پوره او بشپړه آمادګۍ او تیاری ولرو.
د کوم ولایتو په ځنګړي ډول ډېر کسان اخته سي بي؟
کابل کې تقریبا 401 پیښه لرو چې په دې 401 کې درې شیخ خزري، پروان کې 240 لرو چې دې کې یو خزر نور نارینه دي، البته قندهار کې 20 پیښه لرو، په ننګرهار کې 40 پیښه لرو، په هرات کې 11، بلخ کې 15 پیښه، هلمند او تخار او بغلان او غزنی او پنجشیر کې یو یو پیښه، په غور کې درې پیښه، او په کندز کې دوه پیښه، چې مجموعا هم دا 803 پیښه کې.
د افغانستان د امر روغتیا وزارت د سرپرست وزیر سید محمد امین فاطمی څرګندونه مو اوریدل چې ویل په افغانستان کې د خوک په انفلونزا تر اوسه پورې 14 کسان مړه شوي دي.
د دې لپاره چې د خوک یا سوین په انفلونزا اخته نشي، دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پرېمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټه او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان په اړه یو تفصیلي رپورت هم لرو. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه هم اوریدلای سي. د سپورت ځانګړي پروګرام د لوبو له میدانه او زما سیمه زما مینه. خو تر هغه مخکې نوریاس نوري را سره په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستوي خبرونو لړنډي سره.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به نن د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال افغانستان ته د وسلوالو طالبانو او القاعده په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د تر 30,000 پورې نورو عسکرو د لیږلو اعلان وکړي. استرالیا صدر اعظم کیوین رات پرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره لکتنې وروسته وویل چې هیواد به د افغانستان په جګړه کې د امریکا ملګری پاتې شي. د افغانستان په جنوب کې یو بریتانوي عسکر په یوې چاودنې کې ووژل شو. د نیمروز ولایت محلي چارواکي وایي چې د هغه ترکی انجینر د لټون هڅې پیل کړي چې دوه ورځې وړاندې له درکه شوی وو. اروپایي اتحادیه او امریکا د ایران پر هغه اقدام انتقاد وکړ چې ویلي دي د یورانیمو د غني کولو لس نوې بټۍ جوړوي. د برېټانیا حکومت وایي ایران هغه 15 برېټانوي بیړۍ چلوونکي چې د فارس خلیج په څنډه کې تم شوي وو په زندان کې نیولې دي. د ایتالیا د عدلي وزیر وایي د تنزانیا دوه اوسیدونکي چې د ګوانتنما په زندان کې ساتل کېدل له واشنگټن سره تر اوږدو خبرو وروسته خوشې شوي او ایتالیا ته رسیدلي دي. د ایتالیا صدر اعظم سلوی برلسکوني له بلاروس څخه کتنه وکړه. دا په څه باندې ویل سي ځکه له مینسک څخه دی ولویدیز هیواد د مشر لومړنۍ کتنه ده. د هالند د هاګ نړیواله محکمه به نن له سربیا څخه د کاسو د خپلواکۍ قانوني ستونزې وڅېړي. د اروپایي اتحادیه د لزبون تړون سرلنن څخه عملا تطبیق کیږي. او نن له اتصال د مبارزې نړیواله ورځ دا ورځ د لپاره نومول شوې چې د ایچ آی وی ویروس په اړه د خلکو پوهاوی زیات او د مخنیوي پر لارو چارو یې پوښ.
د نومبر پر 24مه نیټه د پاکستان د مرکزی پارلمان او مشرانو جرګې په ګډه غونډه کې د بلوچستان د خلکو لپاره د هغوی د حقوقو د ځنګړي ونډې او د اصلاحاتو د مجموعې تر اعلانو وروسته د بلوچستان اکثرو ګوندونو پر دغه مجموعه اعتراض کړی او رد کړی ده. په دې اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل یو تفصیلي رپورټ راستولی چې په ګډه اورو.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د دې هیواد د تر ټولو وروسته پاتې ایالت بلوچستان لپاره د نومبر پر 24مه نیټه په اسلام آباد کې د مرکزی پارلمان او مشرانو جرګې په ګډه غونډه کې د یوې ځانګړې کمیټې لخوا د اصلاحاتو او حقوقو یوه مجموعه وړاندې شوه. سناتور حاجی لشکری رئیسانی چې په بلوچستان کې د پیپلز ګوند ایالتي مشر دی د خپل حکومت په استازیتوب یې ډاډ څرګند کړ چې که د بلوچستان خلک د مرکزی حکومت لخوا وړاندې شوې د حقوقو مجموعه ومني نو دا ایالت به ارومرو پرمختګ وکړي.
مزاحمت کاروں کا اپنا نقطۂ نظر ہے، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے.
لوسلوالو بلوچ خپل نظر دے مش پر اعتراض نہ لرو. حکومت مجموعہ چ مش دے ایالت اور کو پریکڑ بے د بلوچستان ولس کوی. ز فکر کوم ز مش حکومت چ دے ایالت خلق تو واک او اختیار اور کوی ک چوک دے ایالت خو خوجی ضرور بل سیاسی لار خبرو ته حاضر سی او په باور سره ویلا اسم چ دے ایالت خلق سول غواڑے
کہ لوگ ام چاہتے
د متحدہ قومی غرزنگ یو مشر فاروق ستار چ د پاکستان د پارلمان غړی هم دی وای د پاکستان اساسی قانون کې د اصلاحاتو راوستلو کمیټه باید ژر تر ژره یو داسې مسوده تیار کړي چې لمخې د بلوچستان په شمول ټولو ایالتونو ته بشپړ ایالتي خپلواکي ورکړل شي.
بلوچستان کې عوام کو ان کے تمام وسائل کا مکمل
د بلوچستان خلکو ته باید د هغوی پر وسایلو بشپړ واک ورکړل شي. ک گوادر بندر وي، ک گاز وي او ک نور مادني وسایل وي باید بشپړ واک د دې ایالت له خلکو سره وي. د نېشنل ګوند مشر ملت پال بلوچ سناتور ډاکټر عبدالملک بلوچ وایي د بلوچستان اصل ستونزه د دوی پر وسایلو دوی ته د واک ورکولو حق دی چې وایي د پاکستان قابضه طبقه په دې برخه کې جدي نه ښکاري. نوموړي له همدې عمله د بلوچستان لپاره وړاندې شوی د حقوقو او اصلاحاتو مجموعه پکله کړه.
بلوچستان پیکیج بلوچستان کے عوام کے ساتھ ایک فراڈ ہے.
د بلوچستان د حقوق مجموعه د دې ایالت له خلکو سره درغلی کول دي. زه فکر کوم چې له دې سره به په بلوچستان کې هیڅ پرمختګ را نسی او د بلوچستان خلک به له مرکزی حکومت نور هم ناهیلی سي. نېشنل ګوند د اصلاحاتو او حقوقو دا مجموعه په بشپړ توګه ردوي. په لندن کې میشت خپلواکي غوښتونکي ملت پال بلوڅ نوابزاده هربیار مرای وایي اوس خبره له دې تیره ده چې څوک د ایالتي خپلواکۍ غوښتنه وکړي او د ده په وینا بلوڅان د چا د حقوقو مجموعې ته منتظر نه دي چې دوی پرې خپل ژوند وکړي. موږ د خپلو حقوقو او آزادۍ خبره کوو. هو که حکومت او د دوی پوځ هغه مجموعه موږ ته وړاندې کړي چې په هغه کې زموږ د آزادۍ خبره وي، پر هغه باندې موږ ورسره خبرې او موافقه کولای سو. زموږ پر آزاد مملکت باندې پاکستان له تیرو شپیتو کلونو راهیسې قبضه کړې ده، نو موږ اوس د ایالتي خپلواکۍ خبره ولې وکړو؟ موږ د خپلې آزادۍ خبره کوو. د آزاد بلوچستان د برهمداغ بوکټي په مشرۍ د بلوچ ریپبلیکن یا د بلوڅو د ولسواکۍ غوښتونکي ګوند لخوا هم د بلوچستان لپاره د مرکزی حکومت لخوا اعلان شوې د اصلاحاتو او حقوقو مجموعه په کلکه رد شوې ده. د دې ګوند یو مشر ډاکټر عبدالحکیم لهړی وایي دوی نور د اسلام آباد په خبرو نه تیروزي او د خپل ملي سیاست هدف یې څرګند دی.
موږ غواړو چې اگر حکومت خبرې کوي هغه خبرو یا تو اقوام متحده چشکی اوسی فلیکت چیری د بیرک لاندی یا نیټو بیرک لاندی یورپین یونین بیرک لاندی یا امریکا بیرک لاندی دغه راسی بیا خبرې وکړي، بیا دغه سره نیګوسیشن کېدل سي، ادروایز موږ ګر سره دغه سره خبرې نه کوو. زرداری او دغه وزیر اعظم هیڅ دوی لاس کې نشته. اصل قوت پاکستان آرمی دی، هغه هر شی غواړي هغه کوي. دوی کوشش داسې دی چې موږ دغه لیډران موږ کوو، خلک موږ کوو، دوی بویریږي او د لاس اونیسی آزادی ریمانډ سے دخو بالکل امپاسیبل یو شی دی کہ ممکن سره کہ هر شی اوسی د بلوچ آزادی سے لاس ناخلی.
د بلوچستان نېشنل ګوند یو مشر حبیب جالب بلوڅ وایي د گوادر بندر له جوړېدو څخه دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسیږي. وایي پاکستان په دې توګه غواړي بلوڅان په اقلیت بدل کړي. نوموړي د بلوچستان لپاره د حقوقو او اصلاحاتو تازه اعلان شوې مجموعه رد کړه او غوښتنه یې وکړه چې د پاکستان د ټولو قومونو تاریخي جغرافیایي موقعیت باید وټاکل سي او هغوی ته پر خپلو هر ډول وسایلو باندې بشپړ واک ورکړل سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر سناتور عبدالرحیم مندوخیل د بلوچستان د خلکو لپاره د حقوقو او اصلاحاتو مجموعه د مرکزی حکومت لپاره د باور جوړولو یو مثبت ګام وباله، خو ورسره یې پر دې مجموعه باندې په نظر ورکولو سره وویل چې په دې مجموعه کې د بلوچستان ایالت پښتنو ته هیڅ په پام کې نه دي نیول شوي.
دا زموږ صوبه سي، دا د پښتون بلوڅ ګډه صوبه ده او دا په ثانویه کې جوړ شوې ده. دا په کې چې دی دا ته داسې وبولې لکه د چا کور چې ته وشکې او بیا هغه ته یو خولي وکړې. نقصانونه چې زموږ شوي دي او زخمونه زموږ باندې لګېدلي دي، هغه د هغو مداوا دغه پیکیج نشي کولی. د دې حل څه دی؟ هغه دا دی چې دلته ملک صوبو ته او زموږ صوبې ته آئینی صوبایي خودمختاري ورکړي. صوبایي خودمختاري معنا قدرتي وسایلو ملکیت او حاکمیت دا پکار دی.
په بلوچستان کې پښتانه پر خپله 15,000 مربع کیلومتر مځکه باندې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې د دې ایالت لپاره په وړاندې سوې د حقوقو مجموعه کې د پښتنو هیڅ یادونه نه ده سوې، ځکه چې وایي پښتانه په دې ایالت کې د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې او وروسته پاتې دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان لپاره په ځانګړې سوې مجموعه کې ویل شوي وو چې د دې ایالت له ټولو مرورو سیاسي مشرانو سره به خبرې پیل سي او له هېواده بهر سیاسي مشرانو ته به اجازه ورکړل سي چې خپل هېواد ته راستانه سي. د ورکو بلوڅو پلټنه به پیل سي. د وژل شوي ملتپال بلوڅ مشر نواب اکبر بوکټي د وژنې قضیه به د محکمې د یو باصلاحیته کمیسون لخوا وڅېړل سي او د بلوڅو له ناکرارو سیمو کوهلو، ډېره بوکټي او سوی څخه به پوځ راوایستل سي. خو د بلوچستان د بلوڅو او پښتنو ملتپالو په وینا دوی به هغه وخت پر دغو خبرو باور وکړي چې دا خبرې د پاکستان د دواړو مرکزی پارلمانونو لخوا د دسمبر پر 4 نیټه په ګډه غونډه کې تصویب او عملي سي. بارکوال میاخیل، د ازادۍ رادیو، کوټه.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د خبرونې په پاتې شوبو کې دوه ونیس پروګرامونه اوري. د سپورت خاص پروګرام د لوبو له میدانه او زما سیمه زما مینه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د سپورت په دې پروګرام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بریالیتوبونو په اړه اوري او بیا به په اروپا کې د فوټبال د سیالیو حال هم درکړو. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پر عربي اماراتو کې د کوربه هیواد ټیم ته ماته ورکړه. افغانستان د شلو اورونو په سیالیو کې تر دې مخکې سنگاپور، کویت، چین، هانګ کانګ او سعودي عربستان ته هم ماته ورکړې ده. په دې توګه افغانستان د آسیا د 12 هیوادونو د ټورنمنت اتل سو. افغانستان په دې ټورنمنت کې ټولې لوبې وګټلې. په دې اړه احمد تکل په کابل کې د کرکټ بورډ له رئیس سره مرکه کړې ده.
افغانستان په دې ټورنمنت کې ټولې لوبې وګټلې. لوبا افغانستان پایل کړه او د متحده عرب اماراتو ټیم ته یو سلو اووه نوي منډې هدف وټاکه، خو اماراتو دا هدف پوره نه کړی شو. اماراتو ټول ټال څلور اتیا منډې جوړې کړې. د افغانستان لوري شاپور زدران درې لوبغاړي وسوځول او محمد نبی په دوه اوورونو کې دوه او نوروز منګل هم دوه اماراتي لوبغاړي وسوځول. افغانستان تر دې وړاندې متحده عرب اماراتو ته په لږ تفاوت په نیمه پایلوبه کې ماتې ورکړې وه. افغان لوبغاړو سنگاپور، چین، هانګ کانګ او سعودي عربستان ته له دې مخکې ماتې ورکړې وه. په دې لوبه کې د افغانستان برای دې ټیم ته لار پرانیزي چې د پاکستان، سریلانکا او هند په څیر د نړۍ له لومړۍ درجه ټیمونو سره هم مسابقه وکړي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره همدا شیبه د کابل د کرکټ د بورډ له مشر حاجي عزیز الله فضلی سره غواړم خبرې وکم چې د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. حاجی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست. فکر کوي چې د افغانستان د ټیم دا بریا به د راتلونکو پروګرامونو او راتلونکو کې د دوی د بریاو لپاره کوم زیری وي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ملي لوبډله وڅانېدل چې په دغه ډول کې یو ځو چې اول مقام ترلاسه کړي یا اول ترلاسه کړي چې دا سې دې لږی سچین کې وکیږي، نو د افغانان د لپاره دا یو غټ زیری دی چې بار بار د افغانستان د هر ګول سره مشت افغانان جنگونه وي چې کله به افغانان وتوانېږي چې د دې لوبې موږ تلویزیون باندې مستقیم یا لایف وګورو. نو زه ټول افغانان ته یو د خوشحالۍ زیری ورکوم چې د افغانستان ملي ټیم به وتوانېږي چې د هندوستان او سریلانکا انډیا هیوادو سره به دغه لوبې سېدین ایشه لوبې چې کېږي او دغه به لایف دي په تلویزیون باندې ویني او د شپنګ وخت کې به تاسو ګورئ څلور پنځه ورځې لپاره به د افغانستان نو مختلف ځوانان په نیوزیلینډ هیواد کې. نو دا یو ډېره غټه کامیابي ده. لکه اوس مخکې د جلال آباد موږ ته زنګ ووتو چې د جلال آباد په جشن کې او قصر کې د جلال آباد د والد خاص خپل د دې ټول ملګري یو جشن نیولې دغه بریا کامیابي په ارتباط باندې.
بله، څنګه شو چې افغانستان پرله پسې وګټله او هیڅ باخت نه درلود؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ملي لوبډله په ډېر کم وخت کې دا تاسیس شوې ده چې تقریبا د دوی واته کال کېږي چې د افغانانو وینې چې د افغانستان ملي لوبډله د ثانیې ته راووتل او دا د افغانانو یو احساس او د خپلو افغانانو دعا او په دې چې شکنې دعا یې په دې چې کېدلې او په خارج او په داخل کې.
اوس به د طاهر روشان څخه واورو چې په اروپا کې تېره اونۍ د فوټبال کومې سیالۍ شوې او چا ګټلې دي.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال د سپورت ګرانو مینوالو، د اروپا د چمپیونز لیگ د فوټبال د لوبو په لړ کې تیرونی د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ کې بیا هم ډیر پزلو پوری مسابقه تر سره شوه چې پیلې په لاندې ډول دي. د ایتالیا د فیرنتینا او د فرانسې د لیون د ټیمونو ترمنځ لوبه یو د صفر په مقابل کې د فیرنتینا د ټیم په ګټه تر سره شوه. د هنګری د ډیبرسین او د انګلستان د لیورپول د ټیمونو ترمنځ لوبه صفر د یو په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه. د هسپانیې د بارسلونا او د ایتالیا د انټر میلان د ټیمونو ترمنځ لوبه 2-0 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه تر سره شوه. د انګلستان د ارسنال او د رومانیې د لوتیخ د ټیمونو ترمنځ لوبه 2-0 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. د فرانسې د بوردو او د ایتالیا د یوونتوس تورین د ټیمونو ترمنځ لوبه 2-0 په مقابل کې د بورډو د ټیم په ګټه. د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او د ترکیه د بشکتاش د ټیمونو ترمنځ لوبه 0 د یو په مقابل کې د بشکتاش د ټیم په ګټه. د سکاتلند د ګلاسکو رینجرز او د جرمني د شتوتګارت د ټیمونو ترمنځ لوبه 0 د دوه په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. د هسپانیې د ریال مادرید او د سویس د زیوریخ د ټیمونو ترمنځ لوبه 1-0 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه تر سره شوه. د پرتګال د پورتو او د انګلستان د چلسیا ټیمونو ترمنځ لوبه 0 د یو په مقابل کې د چلسیا د ټیم په ګټه تر سره شوه. او د ایتالیا د میلان او د فرانسې د مارسی ټیمونو ترمنځ لوبه 1-1 په مقابل کې مساوي تر سره شوه. ګران اوریدونکو، د اروپایي هیوادونو د داخلي لوبو د ځینو مهمو ټیمونو د مسابقو نتیجې په لاندې ډول دي. د انګلستان د پریمیر لیګ لوبي، مانچستر سیټي د هال سره 1-1 په مقابل کې، پروتسموت د مانچستر یونایټیډ سره یو د څلور په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه، ویسټ هام د برنلی سره پنځه د درې په مقابل کې د ویسټ هام د ټیم په ګټه، استن ویلا د توتنهام سره یو د یو په مقابل کې مساوي. د جرمني د بوندسلیګ لوبي، نورمبرګ د فرایبورګ سره صفر د یو په مقابل کې د فرایبورګ د ټیم په ګټه، ماینز د هامبورګ سره یو د یو په مقابل کې مساوي، هرتا برلین د فرانکفورت سره یو د درې په مقابل کې د فرانکفورت د ټیم په ګټه، بریمن د ولسبورګ سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي، مګلادباخ د شالکه سره یو د صفر په مقابل کې د مګلادباخ د ټیم په ګټه، لیورکوزن د شتګارد سره څلور د صفر په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه، او هانوور د بایرن سره صفر د درې په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه. د اسپانیا د لا لیګ لوبي، والنسیا د مالورکا سره یو د یو په مقابل کې مساوي، اف سی سیویلیا د مالاګا سره دوه د دوه په مقابل کې مساوي. او د یکشنبه په ورځ دوه ډیر جالب مسابقې تر سره شوې، چې وایي د چلسیا او ارسنال ترمنځ و، چې دغه دواړه ټیمونه د انګلستان د ډیرو تکړه او مخکښ ټیمونو څخه دي. دغه لوبه درې د صفر په مقابل کې د چلسیا د ټیم په ګټه تمامه شوه، او بل لوبه د اسپانیا د ریال مادرید او بارسلونا د ټیمونو ترمنځ و. دغه لوبه د لیدل لپاره چې دا هم د اسپانیا ډیر مخکښ ټیمونه دي، ډیر خلک راغلی و. لوبه یو د صفر په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. تاسو ته ښه ژوند او کامیابی غواړم.
زما سیما زما مینا، وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو سلام، صالحه اسحاقزی خالقی یم، او د دې اونۍ د پروګرام د اوریدو بلنه درکوم. هر کله راشي په دې پروګرام کې د فرح ولایت نندارې ته ځو، چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د ایران له پولې سره څیرمه پروت دی، او د افغانستان ایران د ویش کرښې ګڼلی شو. د دغه ولایت شمال ته هرات او غور، ختیځ ته هلمند، جنوب ختیځ ته نیمروز ولایت، او لویدیځ لوري له ایران سره په ګاونډي توپ کې پروت دی. موږ د همدغه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په مغل آباد کلي کې چې شاوخوا دېرش کوره پکې اوسي، د حاجي سیدو جان اقه میلمانه یو. اوس چې مو د ګلستان د ولسوالۍ یادونه وکړه، دا هم د یادونې وړ ده چې د فراه د اداري تشکیل په اړه رڼا واچوو، چې دا ولایت څو ولسوالۍ لري. فراه په یولسو ولسوالیو ویشل شوی دی: اناردره، بکوا، پشترود، فراه، شیبکو، لاشجوین، خاک سفید، بالا بلوک، گلستان، پرچمن او دلارام. مختتر دی چې د گلستان ولسوالۍ د مغل کلا له اوسیدونکو څخه د دغه کلی د وجې تسمې په اړه واورو، لومړی په خپل د فرح د وجې تسمې په هکله هغه بیلابیل معلومات وړاندې کړو چې ځینې تاریخي لیکنې پرې شوي او یا هم یو شمیر څیړونکو په دې اړه کړي دي. په دې هکله تر ټولو لومړني معلومات په اوستا کې راغلي چې شاوخوا 2015 کال مخکې تر میلاد لیکل شوی، او په هغه کې د فرح داتا کلمه د هغه رود پر ځای استعمال شوې ده چې د فرح له منځه تېر شوی او خلک یې فرح رود بولي. ځینې د فرح کلمه د فرح او فرح له ریښې څخه ګڼي چې معنا یې ښایسته او لوی ده. احمد علی کهزاد د افغانستان پخوانی تاریخ لیکونکی لیکي چې فراداتا د فرح رود اوستایی نوم دی چې له دو برخو نه جوړ شوی، یعنې فرح او داتا، چې لومړی فر یعنی ښایسته او دوهمې داتا د عدل معنا لري، او له ترکیبي معنا څخه یې معلومیږي چې مجازی یا اصلاحي معنا یې آبادي او شین توپ دی، چې د همدې رود په اغېز سره د دې خاورې په برخه شوی دی. ابراهیم پور داود، ایرانی عالم چې د اوستا کتاب شرحه کړی، لیکي فراداتا د هغې دښتې نوم دی چې اوس یې فرح رود بولي، او د فرح د ښار نوم هم د دې رود له نامه څخه اخیستل شوی. او
اوس چې مو د فرح د وجې تسمې په اړه د کورنیو او بهرنیو تاریخ پوهانو د لیکونو معلومات واورېدل، ربه شو د دې ولایت د ګلستان په ولسوالۍ کې پرتی د مغل کلا ته چې د دې کلا وجې تسمې څه ده. حاجي سیدو جان اقای په هکله داسې څرګندونې لري.
مغل آباد چې دی ډېر تاریخي قدامت لري او ډېر تاریخي ځای و. اول کې د مغولانو چې مغولان بیخي تاریخ زیات ډېر تیر سوی دی، د هغه وخت څخه دا په نام د مغل آباد دی. اوس پیلان زموږ نیاکانو ته زموږ و ابا و اجداد ته پاتې سوی دی. معلوم نه دی چې دغه نو په څه رقم پاتې سوی دی. زموږ تاریخ اصلا د بعضې وایي و سپینزرو به ویله چې دا د مساقلات څخه راغلی دی. دلته دا مغل آباد مغولان ځینې ولاړه دغه زموږ نیکهګانو نیول.
تاریخی اثر چې د هرې سیمې کلتوري شتمنی ده، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغولو کلا هم له دې شتمنۍ څخه بې برخې نه ده چې تاریخي کلاوې او زیارتونه هم لري. زموږ اوریدونکی حاجي سیدو جان قوی په مغل آباد کلي کې تاریخي ځای شته او زیاتوي
تاریخي ځایونه د قبلي طرف ته په نامه د پیرغیب ساربان بابا چې ډېر تاریخي ځای دی او ډېر تاریخي وخت لري چې پخوا به دا سپینزرو ویل چې دا د اصحاب کرامو د وخت پاته دی. او د شرق پخوا ته پیرغیب ساربان بابا دی چې ډېر ښه زیارت دی دا پاته دی. او شخصا زموږ د قریې په نامه یو لوی زیارت دی چې په نام د خلیفه ملا وزیر صاحب پاته دی. خلیفه ملا وزیر صاحب ډېر شهرت په خپل حیات کې کړی دی. مخکې سپینزرو به ویل چې خلیفه ملا وزیر صاحب په خپل حیات کې د چلخانی درلودې چې پیلنی هغه د چلخانو ځایونه معلوم دي. د تنها هلته خپل عبادت کوي او هلته ډېر لوړ عالم و. کتابونه یې پاته دي، ډېر ښه قلمي کتابونه یې اوس پیلن هم پاته دي. سپینزرو به وویل چې دی د جنیاتو سره ډېر علاقه درلوده او دی د جنیات په مورد کې بیخي خلک ورته راځي. دا پیلن زیارت ته هر څوک چې جنو یا لیونی وی هغه راځي دته دا زیارت کوي. او دی په نامه د خلیفه ملا وزیر بلاخور مشهور.
د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د مغولو کلا ډېره خیره زنه ده او اوسیدونکي له بیکارۍ سر ټکوي. یو ځل بیا هم د دې کلي د اوسیدونکي سیدو جان آقا څرګندونه اورو.
زموږ د قریې مصروفیتونه مالداري ده. مځکې تقریبا بیخي ډېرې کمې دي، نفوس یې ډېر دی، مځکې کمې دي او غرنی منطقه ده. داسې عواید نه لري زراعتي، خو هغه د مالدارۍ وخت چې و ښه ښه مالداري وې، کلونه ښه کلونه و، خشکسالۍ نه وې. پیلان چې خشکسالۍ سوي دي مالداري یې ډېره کمه ده، د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د قریې مشکلات عرض مې وکړ چې زراعت یې کم دی، مالداري یې کمه سوې ده، خلک یې ډېر د ستړیا سره مخامخ دي. د مکتب مشکل لرو، د کلینیک مشکل لرو چې دا توجه نه ده ورته سره سوې. که چیرې شروع سي زموږ د قریې چې قریا د مغل آباد توت یادېږي چې دا سره وصل دي، دوې قریې دي مشترک ژوند موږ سره کوو. که چیرې مکتب فعال سي، کلینیک فعال سي، هیڅ ممانعت نسته، ولې چې خلک د علم فرهنګ سره ډېره علاقه لري. دا اوس هم موږ خصوصي علما دي، دلته بس خپل درس وایي، مکتب هم وایي، سبق هم وایي. دا یو د سرک سازۍ په باره کې چې دلته یو کمپنی شروع سوه، دا سرک سازۍ سوه، خلک یو څه مصروف سوه. پیلان دا یو کال دوه کاله کېږي چې یو څه یې زندګي سره سمه سوې ده.
ترسل د فراه ولایت په ګوند کې له پروت ایران او همدارس نورو هیوادونو څخه د هغو افغان ځوانانو ټلیفوني پیغامونه او لیکونه ترلاسه کړي چې یا د اقتصادي ستونزو له امله او یا د ولور د پوره کولو لپاره دغو هیوادونو ته تللي. دغه ځوانان تل له حکومت څخه د غوښتنه لري چې د درنو ولورونو په وړاندې جدي اقدامات وکړي، څو دوی وکړه شي په آرام خاطر او په لکو مصرفو سره ودونه وکړي. د دغو ځوانانو په ډله کې یو شمېر د فراه ولایت ځوانان دي چې دوی هم له ورته ستونزې، یعنی ملامتونکي ولور څخه سر ټکوي. دلته به د یوې مور خبره واورو چې وای د لوړ ولور سره سره دوی د خپل زوی د کوژدې لپاره څه ډول تیاری نیسي او څه دود او دستور لري.
موږ به د دغه لپاره چې ورسو د خېشکر مرکه ورسو سره خوښ کړو او بیا نارینه ورسي لاس ور پورته کړي تارستن راوي نو بیا تارستن چې وزړو شادي پر جوړ کړو. بس جوړه ورته واخو دا خپل مونږ ته جوړه ور واستو بیا دا دوهمه پله چې ورسو بیا ودې ته پوښ موږ چورکو بیا د زوی د دسمال دپاره پروګرام ونیسو. بس موږ خپلو زوی ته جدي چې خوښه کړو بس دا پنځه لکه یو لوار دی ښه تارستن جوړې کړي بس کوزدې دپاره خپل په خوښۍ چې خوښه کړو ناوې خوښه کړو بس ته خیر میاده پر ونیسو. زموږ دا نو بس دا دی چې پسونه حلال کړو ښه غرمه وکړو ښه ورځې باندې کړو ښه شادۍ دپاره د کوزدې دپاره نو میاده پر جوړې کړو نارینه خپلو ځان ته جشن جوړ کړي ښځې ته نه جوړ کړي.
و موریدل چې د فرح ولایت د کلستان ولسوالۍ په مغل کلا کې خلک پر خپل ناوې شاوخوا 1500 افغانۍ ولورمنی او د دغه دروند بار سربیره د واده مراسم په خوښۍ او خوشحالۍ سره ترسره کوي. دوی وایي د نجلۍ له کور څخه د دسمال تر اخیستو وروسته چې خپل کور ته راستنه شي د خوښۍ د مراسمو لپاره غوښې وریجې او فدینې جوړوي سندرې بولي او خوشحالۍ کوي. همدغه میرمن چې وړاندې یې په خپله سیمه کې د کوژدې د دود او دستورونو په اړه څرګندونې کولې د خوښیو په مراسمو کې د یوې سندرې زمزمه کوي.
موږ دغه چې ور سر چې د هلک کلاس یې پورته کوي مخ پر کور راتله د شادي جنس موږ بیا وایي خور شادي دغه نعمه کې خور شادي دغه نعمه کې خور شادی د سدلا د خدای په تور خای مکه خو شادی د خیش اجر کز مشتل ورد خیش اجر کز مشتل ورد خو شادی د نوکی ما پا لسرک چه ده خیر سر یا بیایو خوش
پلو هم زولو رنگا رنگ جامو کی جولک للا بلو ہم زول رنگا رنگ جامو کی جوڑک لا لکس پگمی ہسی جلی گی دوا تش پائیتا پٹ پجڑا کی خوشحالی گی دوا تش پائیتا
هیر دینوی چې نارینه هم ځان ته د خوښۍ بنډار جوړوي او کلیوال سندرغاړي راغواړي د دغه په زړه پورې بنډار ننداره به هم وکړو.
Thank you.
اوسنو د همدې سیمه ایزي سندرې په اوریدو سره زما سیمه زما مینه د دې اونۍ پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. خو هیره دې نه وي چې راتلونکې اونۍ به بیا هم همدا وخت ستاسو د سیمو میلمانه اوسو، او په هرات کې د ازادۍ راډیو له خبریالې رښتین قدرې څخه مننه کوو چې د دې اونۍ د پروګرام په برابرولو کې له موږ سره همکاري وکړه. او همدارس د ګلستان ولسوالۍ د مغل کلا اوسیدونکي حاجي سیدو جان هغه ته همکور ودانۍ وایو چې خپل کلی را وپیژنده. له تاسو سره تر بلې اونۍ خدای پاماني کوم. په پاک الله مو سپارم.
www.azadiradio.com